قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر سیاسي څېړونکی او کارپوه ښاغلی عبدالحی ملک همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د وروستي مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب ملک صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنل. قدرمن
اشنا صاحب، په لومړي قدم کې د ټولو نه مخکې تاسو ته تاسی ما ان رادیو محترم کارکونکو ته او ټول هغه کسان ته چې تاسی رادیو لارې زموږ آواز او خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ شي.
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب ملک صاحب، پاکستان کې د پښتون غورځنګ مشر چې د لرو برو پښتنو د ازادۍ او د هغوی د حقوقو د دفاع غږ پورته کړی دی، د دغه هیواد د پولیس لخوا نیول شوی دی، چې په لر او بر او د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې پښتنو او په مجموع کې افغانانو د خلاصون په خاطر ژغ پورته کړی دی، تاسو د پاکستان د پوځ او امنیتي چارواکو دا عمل چې ولې منظور پښتین بندې کړی دی څنګه څېړي؟ آیا دوی کولی سي د دغه جنبش د مشرانو په بندې کولو یا زندانی کولو سره دوی د دغه جنبش ژغ خاموشه کړي؟
تشکر اشنا صاحب، دا موضوع زمونږ په منطقه کې یو نوی موضوع ده چې د دور رئیس جریان لري. په ټولو ځایونو کې، په ټوله دنیا کې او په ټولو حالاتو کې دا یو طبیعي حکم دی. د علم له مخې هر هغه ځای کې چې ستم موجود وي، د ستم پر ضد باندې ټول هغه کسان چې د ستم لاندې وي باید راپورته شي او پورته شوي دي. دې لړ کې زمونږ په منطقه کې او د هغې جملې نه په پاکستان کې هم پښتنو سیمې همدغه حالت درلودو، لکه څنګه چې مخکې مې عرض کړو، دوی د ستم لاندې دي او هغه حق حقوق چې انساني حقوق دي، د هغوی د ژوند حقوق دي، د هغوی رواني حقوق دي، هېڅکله دوی ته نه دي ورکړل شوي او همېشه د پاره ځورول شوي دي. او د تاریخ په اوږدو کې دغه ملت او دغه قوم همېشه د پاره عند خان عبدالغفار خان د زمانې څخه را په دې خوا دوی د خپل حقوق نه د غوښتنې او حمایت په خاطر باندې همیشه د پاره په شکل د اشکالو مبارزه کړې ده، راپورته شوي دي، هلې ځلې کړې دي. اوس په دې اوسني عصر کې دغه چانس، نیک چانس چې خپله تاریخ را وزېږولو، منظور پښتون د دې حقوقو مدافع وګرځېدلو او راپورته شلو. ستاسې په جریان کې اسې، ستاسې راډیو هم ستاسې محترم اورېدونکي په جریان کې دي چې تقریبا دا دوو کالو راهیسې دغه مبارزه جریان لري. دې مبارزه په قانوني لحاظ هم حد په جانب ده، مسالمه تامیزه ده همېشه دپاره، ولې دغه مسالم تامیزه مبارزه بیا هم د پاکستان سردمدارانو هېڅکله ونه شوه زغملی. همېشه دپاره یې دوی ټکولي دي، بندیان کړي دي، زندانونو کې اچولي دي، تحقیر او توهین کړي دي او داسې نور ظلمونه هم چې لازم او روا و د دوی په نظر باندې د دوی دپاره روا ښکاره کېدل، هغې هم په دې ولس باندې همېشه عملي کړي دي او درېغ یې ته نه دی کړی. اوس چې دا منظور پښتون دې زمانې را وزېږولو، ضرورت را وزېږولو او دغه کار یې دا مخته کړی دی، د ټولو مترقي جنبشونو دخوانه، د ټولو انسانانو دخوانه چې د سولې، عدالت او انصاف لارویان دي او پیروان دي، د دوی نه حمایت کړی دی. د هغه ورځ نه چې دغه جنبش راپورته شوی دی په افغانستان کې هم د دې ملاتړي ډېر زیات دي او همېشه دپاره د دوی د حمایت په موقف کې درېدلي دي. د دې جملې نه زموږ ګوند هم د دې افتخار لري چې دغه حمایت یې کړی دی، دغه جنبش نه حمایت کړی دی او د دوی پخوا همېشه درېدلي دي. اوس دا چې پاکستان او د هغې سازمان ورکوونکي د اس آی اداره ولې دغه حقوق په څه شکل باندې غواړي چې تر پښو لاندې کړي او د هغې د جملې نه د دوی مشر په پول کې د شپې لخوا نه د کور نه بېولی دی، دا نشي کولی، دا نشتن هم نشي کولی چې دغه جنبش خفه کړي، بلکې نور بیا دا هم تسریح کړي، سرعت ورکړي، پراخوی کړي. مالا تاسو کې په ټوله دنیا کې په افغانستان کې او په خپله پېښور او پاکستان کې د دې نه جدي حمایت شوی دی چې باید د پاکستان اداره ایس آی او د دوی ټول هغه نظامي کړی چې دغه ستمې کړی دی دغه ظلمې کړی دی د دوی په حمایت کې درېدلي دي چې باید منظور پښتون په زر څه زره خوش شي او د دوی په خوا کې نور هغه کسان چې هم نیول شوي دي باید خوش شي. له دې امله مونږ ویلی شو چې د پاکستان ایس آی او اداره یې نشي کولی د مظلوم ولس حقوق د زور او ستم او جبر له لارې نه دا له منځه یوسي او یا یې خفه کړي. مونږ په دې عقیده یو او امید لرو چې دغه یو طبیعي جریان دی او باید پر مخ لاړ شي او دا هغه حقوق چې دغه ولسونه اوس د دوی نه محروم ساتل شوي دي باید دوی ته بېرته ورکړ شي او دغه اوسنی حالت چې دوی اوس د دوی مشر زندان ته اچولی دی زر څه زره باید خوشي شي. نو ستاسې د سوال په مقابل کې چې دا به خفه کړی شي په هېڅ صورت دا نشي خفه کولی بلکې لا نور هم انکشاف کوي.
ډېره مننه. ستاسو د نظره نور باید څه وسي چې منظور پښتون او د ده سره ملګري د زندان را خلاص یا په مجموع کې د لر و بر پښتانه د پاکستان د پوز آی ایس آی د دغه ډول ظلمونو څخه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه خلاص شي؟
فعلا دپاره اصلا لکه څنګه چې دا دوه ورځې جریان لري ټول هغه کسان چې البته په تاریخي لحاظ د دې ولس په ژوندانه او حقوق خبر دي او عملا د تاریخ په اوږدو کې د دې په دفاع کې درېدلي وو اوس هم باید ودرېږي. دا په دې معنی چې کوم ځای کې چې د چا مظاهرو او تظاهراتو امکانات موجود دي کوم ځای کې چې د چا د راډیوګانو او نورو رسانو د لارې نه دغه حالت باید جدید توضیح شي او په عین زمان کې غږ وشي په د پاکستان په دولت باندې چې دغه ناولې سلسلې ته باید پای ټکی کېښودل شي او که چې نه شي په راتلونکي کې دغه مسؤلیت به بیا پاکستان د دولت او د هغې د ایس آی د ادارې په غاړه وي کله چې دغه جنبش په یو بل حالت باندې بدلېږي. او په افغانستان کې هم د نیکه مرغه ټول ولسونه افغانان ټول هغه کسان چې البته د دې خبر نه خبر شوي دي عملا د دوی په موقف کې درېدلي دي او د دوی په حمایت کې درېدلي دي. نو داسې څه امکان چې سړی په بل شکل یې تعبیر او تفسیر کړی شي او امکان یې توضیح کړی شي زه فکر کوم فعلا لپاره همدغه د غږ پورته کول به د ټولو هغه کسانو چې په نړۍ کې د دوی حمایت آماده دي او حمایت یې کوي باید دا غږ راپورته کړي.
تاسو مخکې وویل چې ستاسې د ګوند د دارالانشأ د خوا هم د دې په ملاتړ یو اعلامیه خپره شوې ده. زما سوال دا دی چې ولې نور مترکي ګوندونه او په خاص ډول تنظیمو مشران د پخواني مجاهدینو مشران د طالبانو چارواکي د منظور پښتون د خلاصون په اړه خبرګون نشي او خپل ملاتړ د دغه ستر جنبش چې د ټول لاروبار د پښتنو د حقوقو او ازادیو د دفاع په خاطر راپورته شوي دي نه اعلانوي؟
دا مسله اشناسه حق حقوق د غوښتنو جنبشته او هر هغه چا په دې باندې زړه سوی شتري او د وسیت کوم چې دوی خپله د دوی په ګټو کې سره ورشریک ولې په تاسو سره افغان ولس خو ټول نشم ویلی بلکې د هغوی یو تعداد داسې کتلې هم موجودې چې دوی د داسې ترقي غوښتونکي جنبشو نه تنها حمایت کوونکي دي بلکې مخالفین یې هم دي. دوی خپل ژوند او خپلې ګټې په بل شي پورې تړلي دي او هغه د هغه سې ګټې دي چې کاذبې ګټې دي ناسالمې ګټې دي نه غواړي چې هغه ملي افغاني روحیه او دود چې مونږ همیشه دپاره د خپلو هموینو او هم همشبو خلکو نه حمایت کړی دی په دې منطقه کې دوی په دې موقف کې اوس نه دي درېدلي او نه دي ولاړ. نو د دې نه به ګیله کوو او په دې به مونږ تفسیر کړو چې دا دماغې ځای روزل شوي کسان دي علاقه نه لري نشي کولای چې د پاکستان د ګټو پر ضد باندې په افغانستان کې اقدام وکړي او د هغه حقه حقوقونه چې د هغه ولس دی او باید وشي د هغې نه دفاع وکړي. نو مترقي جنبش او د هغې په خوا کې نور هغه روشن فکران چې په سیاسي شکل یو تنظیم او تشکل لري قسمن یې حمایت کړی دی، ولی په انفرادي شکل باندې افغانان نو بیا کیدلی شي چې د تظاهراتو په شکل باندې کوم یو چې غیر منظم دي هغوی کیدلی شي چې د خپل هغه عکس العمل په شکل د اشکال وښیي او ښودلی هم دی. د مشخصو ګروپونو په اړه نو مخکې مې ارز وکړلو چې هغه ګروپونه او جهادي ډلې تپلې هغه کسان دي چې د پاکستان د ژوند سره شریکان دي، د پاکستان د ادارې سره همغږي لري او همیشه دپاره خپلې ګټې د پاکستان د ګټو په وجود کې همیشه څېړلي دي او لیدلي دي او غوښتلي دي او د هغې په موقف کې ولاړ دي.
تاسو د ملي مترقي ګوندونو ته اشاره وکړله چې په افغانستان کې تعداد زیات دي او رجستر دي، دوی ولې نشي کولی چې په یوه ژغ یو ځای یو داسې مظاهره یا داسې لاروین یا داسې یو غونډه جوړه کړي چې د دغه جنبش څخه په مجموع کې دفاع وکړي او د منظور پښتون د خلاصون په لاره کې خپل ژغ پورته کړي؟
دقیقه خبره ده، ولې په تاسو سره به ویم چې دغه امکان لا تر اوسه د ملي او ډیموکراتیک قوتونو په منځ کې چې حداقل یو داسې تفاهم موجود چې د ملي مسایلو په مورد کې سره شریک عمل او عکس العمل وکړي وښایي تر اوسه نه دی لا رامنځته شوی.
ستاسو د نظره دغه علت څه دی چې دوی نشي کولی یووالی او یا په ګډه خپل ژغ پورته
کړي؟ علتونه ډېر دي. په افغانستان کې ډېر هېوادونه دلته موجود دي، شتون لري، کار کوي، استخبارات یې هم کار کوي او د دې په خوا کې خپل روشنفکران هم داسې یو حالت کې قرار لري چې د وړو ګټو نه لویې ګټې قرباني کوي قسمن، او دغه مرض تر اوسه هم د چې یو ډېر مضر مرض دی او په عین زمان کې د روشنفکرانو د خوړونکی مرض دی، دا تر اوسه البته په افغانستان کې د هر ډول عوامل چې موجود دي تر اوسه لا موجود دی په دې کې نه دی، او په دې هڅه هلې ځلې روان دي تر څو وکولی شي چې په راتلونکي کې د ټولو هغه ملي مسایلو په مورد کې ټول هغه کسان چې مشترکه وجهه لري، مشترک خصوصیات لري، مشترکې غوښتنې لري، په اړونده موضوعاتو کې باید مشترک عمل شوی وی، ولی متاسفانه تر اوسه لا نه دی شوی.
مننه. په افغانستان کې د سولې په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د سلاکار زلمی خلیلزاد او طالبان ترمنځ خبرې روانې دي. د دواړو لورو د خوا څخه څو ځلې داسې ویل کیږي چې پر ټولو مسایلو توافق کړی دی او تفاهمنامه به ژر امضا سي، اما په دغه ورځو کې بیا دا خبرې ځنډیدل دي. ستاسو د نظر دغه علت څه دی چې دوی پایلو ته نه رسېږي؟
اشنا صاحب، د کوم وخت چې راشو شوي یو اساسي نقص خو په دې کې دی چې یو خو ډېره پیچلې ده، بل ډېره مرموزه ده. ټول هغه څه چې د دوی په منځ کې سره یا فیصلې کېږي او یا صحبت کېږي او خبرې کېږي، د دې نه غیر د دوو جانبونه چې هغوی مستقیما پکې برخه اخلي نور څوک په شکل د اشکالو هېڅ نه دي خبر. او په تاسو سره به ووایم چې دغه جریان چې اوس دغه خبرې چې د خلیلزاد او د طالبانو په منځ کې جریان لري، دا یو زیګزاګ حالت لري. کله داسې خبرونه راوځي چې خبره ختمه ده او کله داسې خبرونه راوځي چې خبره بیرته پیچلې شوه، او څو ځلې دا کار تکرار شو. اوس موږ وایو چې سوله د افغانستان او د افغانستان د خلکو دپاره ده، ولی پټې فیصلې امریکا او طالبان او باید مخالف نه اوسېږو چې که چېرته دغه خبرې هم چې جریان لري په لومړي قدم کې که چېرې وکولی شي ټول هغه جوانب چې په دې کې زی دخل دي، ټول هغه اړخونه چې په جنګ کې متضرر دي، ټول هغه اړخونه چې جنګي ډلې دي، دواړو خوا ته یې جنګي طرفونه دي، دوی باید ټولو مسایلو نه قسمن په جریان کې اوسېږي او باید په جریان کې اوسېږي. د دولت په موقف نه هم چې ګورو هغوی هم د دې شکایت کوي چې خبرې فقط د دوی دو اړخونو په منځ کې دي. دا چې ولې سر ته نه رسېږي، کله کله شکایت د طالبان له خوا نه داسې وي چې امریکایان نوې خبرې رامنځته کوي، او کله کله د امریکایان د خوا نه هم داسې وي چې خپله طالبان سولې ته عملا آماده نه دي او بهانې کوي. دا یو مسله ده چې په افغانستان اولس پکې سوځېږي، د افغانستان اولس پکې متضرره دی، او د دې نماینده دولت د افغانستان دولت دی. نو علم دا ده زمونږ چې هر هغه تصمیم چې د امریکا او د طالبانو په منځ کې نیول کېږي دا باید ګټه ورسوي، د افغاني خبرو اترو سره کومک وکړي، او هر هغه اساسي مسایل چې د سولې سره کومک کوي هغې په مورد کې باید فکر وشي او فیصلې وشي. اوس دلته ما مخکې عرض وکړو چې یو طرف ته ګونګې فیصلې چې اصلي اصل د افغانستان دولت دی هغه چې بیګانه دی هغه ته خبر حتی نه وي، او کله چې یا فیصله کېږي او یا فیصلې ته نږدې کېږي بیا د افغانستان دولت نیمو نیم کله پرې خبرېږي. او اوس دپاره که سړی متوجه شي د افغانستان د دولت موقف د سولې لپاره جدي او منطقي دی، هغه په دې خاطر چې که چیرې طالبان د سولې غوښتونکي اوسېږي نو ولې دې ته نه حاضرېږي چې د خشونت تر کاهش په نامه باندې چې هغه هېڅ معیاري اصول نه دي، هغه هېڅ یو په اصطلاح داسې یو اندازهګیري د هغې نشته دی، معیاري نشته دی چې سړی د هغې په واسطه اندازه کړي چې دا کاهش خشونت دی او که دا پیشرفت خشونت. د دې په خاطر باندې لومړی باید سرتاسري اوربند مسله اول باید دواړه اړخونه ومني، او دا په دې خاطر چې دوی که سولې ته متحد وي نو هېڅ افغان باید په دې پروسه کې د دې پروسې په جریان کې موږ د لاسه ورنه کړو متضرر نه شي. نو زمونږ عرض دا دی چې دا پروسه چې اوس تاسې ورته اشاره وکړه چې ولې پیشرفت نه کوي، چونکې دا یوه ګونګه پروسه ده د دوو اړخونو په منځ کې ده، دوی زیاتره د خپلو ګټو پر بنیاد باندې یو بل سره محاسبه او ضرب و جم کوي، او دغه ضرب و جم په خپل ذات کې که چېرته افغان ولس او د افغان ولس حقوق او ګټې پکې په نظر کې ونیول شي دا به بیا داسې یو د سیستم نه ډکه فیصله وي چې د ضرر نه ډکه فیصله به وي چې راتلونکي کې به بیا نه تنها د جنګ مخه ونیسي بلکې جنګ ته به لا نورې دروازې خلاصې.
مننه. په عین حال کې یو شمېر تنظیمو مشران د حامد کرزي په شمول غونډه کړې وه او وایي چې دوی به د سولې یو پلان جوړ کړي او طالبانو سره به خبرې وکړي، حتی داسې اوازې دي چې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې یو موقت حکومت چې ملا برادر یې مرستیال وي جوړ کړي. تاسو دا ډول هلې ځلې څنګه څېړئ چې دوی ولې د حکومت او طالبانو تر منځ د خبرو معنی ګرځي؟
په تاسف سره به ووایم چې ما مخکې هم دې ډلو ټپلو ته یو اشاره وکړه، داسې ډلې ټپلې چې دا اوس یې ظهور کړی دی په دې شکل باندې دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ډلې دي چې مخکې مې عرض وکړو چې دوی همیشه دپاره د وطن ګټې د خپلو ګټو قرباني کړي دي او کوي هم. هېڅ وخت دې ته متوجه نه شو چې ملي مسایل په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا یو ملي مسله ده، دا په اتحاد او اتفاق سره سر کېدلی شي، په قوت سره مخته لاړه شي. غیر د هغې نه که چېرته یو په یو ځای کې ورته چنګک اچول کېږي، مانې ورته ایجادېږي، پاټک ورته اچول کېږي، او د دولت موقف چې د افغانستان د ولسونو او د خلکو نماینده دولت دی د دوی موقف ضعیف ښکاره کوي، زه فکر کوم دا به هغه څه وي چې دوی به فقط د دې په انتظار وي چې څنګه یو معامله د بل چا سره د سولې د هغه اړخ سره چې طالبان دي د هغوی سره موږ په څه شکل سرته ورسوو چې په راتلونکي بیا هم زموږ ګټې متضررې نه شي. اوس نو که چېرته ووایو چې دوی اول کوم حقوقي دغه دی اړخ دی چې دوی د داسې مسایلو لپاره لګیا دي پلانونه طرحې جوړوي، ولې دغه طرحه د دولت سره نه شریکوي، ولې دغه طرحه دولت نه تشویقوي دې ته چې د دوی په طرحه کې که مثبت اړخونه موجود وي هغوی باید ومني، او حتی کېدلی شي چې دا د ولس سره شریکه کړي. نو دوی فقط اساسي د دوی هدف په هر ځای کې او په هر لحظه کې او په هر حالت کې همدا دی چې څنګه د دا اول نشي دولت او موقتی اداري شوار ورکړو دغه شوار او دغه هدف لپاره در رسیدو لپاره خپل لارې چارې کار تنظیم کی. نو په افغانستان کې دلته اوس ښه معلومیږي، دلته موږ ښه پرې پوهیږو، هغه په دې چې دوی ناستې پاستې فقط د دې لپاره کوي چې دولت ضعیف وښایي او ځان قریب وښایي ټولو هغه اړخونو ته چې په اصطلاح جنګي دي او طالبان دي، دوی ته ځان نږدې وښایي او د افغانستان د ولس د حقوقو مدافع وښایي. ولې موږ پرې پوهیږو او دلته د افغان ولس هم په دې پوهیږي چې په دې کې ستاسې غرض د دوی غرض او مرض په دې کې دی چې دوی یو د انتقام روحیه لري چې د دولت په مقابل کې یو عقده اخیستې ده او هغه د دوی حقوق چې البته د دوی ګټې چې وي لږې متضرر شوي دي، نو کوشش کوي چې په شکل اشکالو دولت بي اوتوریته کړي، دولت ضعیف وښایي او طالب قوتونو ته یا طالب جنګیالیو ته داسې وښایي چې اصلي مدافعین د دې ټول د کاروبار موږ یو او موږ چې باید طرحې وړاندې کړو. نو زمونږ د نظره په افغانستان کې داسې حالت دی چې دا ملي موضوع نه تنها په داسې طرفه نشي حل کېدلی، نه تنها په موقتو دولتونو چې څوک معاون او څوک رئیس اوسېږي نشي حل کېدلی، بلکې په یو اجماع ډول باندې د ټولو تفاهم او توافق باندې چې ټول ولس دولت تر شا ودرېږي او حمایت یې وکړي، ښه لاره دا ده چې باید د سولې لاره د دوی په وجود کې پیدا شي، د دوی په وجود کې د دوی په حمایت او د دوی په سرکردګۍ باندې د دولت په ګډون باندې باید دغه لاره پیدا شي او جانب مقابل چې طالبان دي د هغوی سره په شریکه دغه موضوع حل فلسفي شي او فیصلې وکړي.
تاسو د دولت یادونه وکړه، د دولت یوه بدنه چې ځان ته وایي 50% عبدالله عبدالله او محقق او نور هم په دغه جریان کې شامل دي، تاسو د دې دغه عمل څنګه څېړئ چې هم په دولت کې دي او هم په اپوزیشن کې دي؟
بدترین شکل یې هم دا ده چې دوی هغه اساسي اصول چې دوی باید مراعات کړي چې دوی یو د دولت یوه بدنه ده، تر اوسه رئیس اجرایه دی، تر اوسه په هغه موقف د دولت کې باید ولاړ. ولې همدغه د دولت یو دغه بدنه مخکې د مخکې نه په دې موقف کې درېدلې وه چې دولت باید استعفا وکړي، دولت باید موقت دولت رامنځته کړي او د هغه هدف لپاره چې دوی ټاکلی وو که د دولت په بدنه کې وي او که غیرې بدنه کې وي، چې په مخالفت کې درېدلی دی او دا چې نور هغه کسان چې د دوی په ترکیب کې وجود لري دلته کاملا د یو اړخ په توګه چې مخالف دولت دي، او بل اخی دا دی چې دوی فقط خپل غلا سره وایي ګټي چې اوسې د لاسه ورکوي، کوشش کوي چې بیا هم ځان سره وساتي. نو د دوی تفسیر او د دوی تعریفول د دې بدني او یا د داسې کسانو چې ملي ګټې په نظر کې نه نیسي او یوازې د خپلو ګټو په شاوخوا څرخي، نو دا د افغانستان ولس لپاره د منلو وړ نه دي. په شکل د اشکالو د دوی په مخالفت کې قرار لري او باید قرار ولري.
مخکې تاسو ملي مترکی ګوندونو او همدارنګه نورو خاصو ته اشاره وکړله، زما سوال دا دی چې دا به مخیری سوال وي چې ستاسو د نظره د دغه اوسني وضعې د اوسني بحرانونو چې د پاره اړخ کې موجود دي، د امنیت په اړخ کې، د سولې په اړخ کې، د فساد و نورو اړخونو کې، دغه ملي مترکی ګوندونه یا په مجموع کې قوتونه باید د دې څه وکړي چې خپل رول په دغه حل کې د دغو مسایلو برجسته کړي او بازی کړي؟
خشنا صاحب، دا داسې یو سوال نه دی د حل لاره نه لري. په سیاسي تاریخ کې ډېر داسې پېښ شوي دي، دغه سیاسي ګوندونه او ملي او ډیموکرات ګوندونه چې موجود دي یا قوتونه چې موجود دي، دوی د اهدافو درلودونکي دي او دا اهداف مجموعه ده، وړو لوی اهداف د وړو هدفونو مجموعه ده. نو که چېرته دغه ګوندونه زمونږ موقف البته چې زه تشریح کوم، هغه دا دی چې لوی کارونه په لویو قوتونو سرته رسیږي او لوی قوت کېدل په افغانستان کې او خاصتا په ځانګړي ډول د ملي او ډیموکراټیک قوتونو لپاره باید جدي مطرح وي. دا ځکه چې که چېرته مونږ دغه سیاسي مسؤلیت چې په غاړه ما اخیستی دی مسؤولانه فکر ونو زمان به مونږ بیا او تاریخ به مونږ بیا محاکمه کوي هغه په دې معنا چې هر هغه څوک چې سیاست تاریخ په لحظات باید همیشه دپاره په نظر کښې ونیسي وختونه باید په نظر کښې ونیسي لومړیتوبونه باید په نظر کښې ونیسي غوښتنه د ملت باید په نظر کښې ونیول شي نو زموږ دی ټولو ملي او ډیموکراټو قوتونو ته دا هم پیشنهاد پخوا نه کړی دی اوس هم حاضر یو او وروسته کښې هم عملا دې ته امادګي لرو چې که چېرته ګوندونه داسې ګوندونه چې هغه فیصدي مشترک وجوهات لري او شریک اهداف لري زر ته زره باید نږدې شي تشکیلاتي یووالی رامنځته کړي سره واحد شي او مخته لاړ شي که چېرې د دوی په اهدافو کښې یو مقدار فیصدي زیاته وي د اهدافو د تفاوتونو کېدلی شي اتحاد دی اتفاق دی ائتلاف دی جبهې دي وحدت عملونه دي او دا په سیاست کښې ناروا کار نه دی بلکې یو روا کار دی چې باید په خپل وخت کښې د هر یو نه چې استفاده کېږي شي باید استفاده ترې وشي زه پیشنهاد کوم او دا غږ پرې کوم او ټولو ملګرو باندې په ټولو دوستانو باندې ټولو روشنفکرانو باندې د هغې د جملې نه په هغه سیاسي ګوندونو باندې چې ځان مترقي ډیموکرات او پیش او روشنفکر بولي په دوی باندې غږ کوم چې دغه تاریخ دغه زمانه مونږ بیا محاکمه کوي چې په داسې حالاتو کښې تاسو ونه شي کولی چې یو شریک غږ پورته کوي په داسې حالت کښې تاسو ونه شي کولی چې حداقل د وړو ګټو نه د خودخواهیو نه تېر شئ او د وړو ګټو نه تېر شئ او غټو ګټو ته ورداخل شئ هغه د افغانستان ملي ګټې دي د ولس ملي ګټې دي د ولس هوساینه ده د ولس نیکبختي ده د ولس آینده ده دا په نظر کښې ونه نیسئ نو معلومداره مونږ به د سوال وړ یو بیا نو بنا ان دعوت ورکوو ټولو دوستانو ته ستاسې د راډیو له لارې نه چې که د وحدتونو مسئله د ملي او ډیموکراټیک قوتونو په منځ کښې فعلا دپاره ناشونې وي او یا ضعیفه وي کېدلی شي دغه نورې اصطلاحات چې مې ته استعمال کړه چې ائتلافونه جبهې دا ټول هم ممکن دي او دا هم کېدای شي سازي شي د راتلونکو د یووالو دپاره نو زه عرض مې دا دی فکر کوم چې سوال به هم اخري وي دا چې اوس په داسې حالاتو کښې مونږ دا کار ونه کولی شو نو ټول هغه کسان چې دي ته امادګي نه لري هغه به خپل نور اهداف لري او د هغې دپاره به کار کوي او دغه وطن ګټې او د ملت ګټې به په نظر کښې نه نیسي تشکر چې
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ملي پرمختګ د ګوند مشر سیاسي څېړونکی او کارپوه ښاغلی عبدالحی ملک ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر څخه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم
ستاسې نه هم مننه خدای دې وکړي چې هغه څه چې لازم وو ما درته را کړي وي وړاندې کړي وي تشکر
بیا مننه ده خدای په امان